دا مشال رادیو د حساس کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په کوټه کې د تیر زیارت ورځ بمی چاودونکو وجه شو کسانو خپلوانو احتجاج لا هم روان دي او مړي په سړک پراته دي. تیرې کې طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر فوج د بریدونو کولو اعلان کړی دی. اسلام آباد ته د تحریک منهاج القرآن د لانګ مارچ په اړه رپورټ لرو. او په افغانستان کې د امریکا سفیر د ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته سفر مثبت بللی دی. د دې ترڅنګ قبایلي سیمو په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. خو پیل په خبرونو کوو ویونکي اسرار لمومن.
لومبه د مهم په بنو لندیز د بلوچستان په کوټه کې د یوشمن خلکو لخوا لخپل مړو سره احتجاج لا هم روان دی. پاکستانی طالبان وایي دوی به په شمالي وزیرستان کې خپل محلني بریدونه ودروي. او د فرانس ولسمشر وایي د دوی جنگي الوتکو په مالی کې اسلامي سفدریزه یاغیانو ته لوی زیان رسولې دی. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې د یو شمېر خلکو لخوا خپل مړو سره احتجاج لا هم روان دی. او له احتجاج کوونکو سره د حکومتي چارواکو مذاکرات ناکام شوي دي. د تیر زیارت پر ورځ د کوټې په علمدار سړک په شو چاودنو کې د وژل شو کسانو کورنۍ د څه باندې څلوېښتو ګنټو راهیسې په علمدار سړک د احتجاج په توګه ناست دي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دوی وایي تر هغې به خپل مړي خاورو ته ونه سپاري او احتجاج به جاري ساتي تر څو چې کوټه پوسته نه وي سپارل شوي. خو وفاقي وزیر خورشید شاه له رسنیو سره پرون په خپلو خبرو کې وویل تر کومه پورې د صوبې وزیر اعلی په خپله غوښتنه نه وي کړې تر هغې به په صوبه کې ګورنر راج نه نافذ کیږي.
تر کومه پورې چې وزیر اعلی لیکلی نه وي تر هغه پورې ګورنر راج راتللی نه سي. خو کچیرې موږ داسې نه سو کولی نو یو حل خو به یې راباسو. دلته چې زما له دوی سره څومره خبرې وسوې او د دوی چې څومره غوښتنې دي دا به زه چې اوس لاړ سم له خپلو مشرانو سره به پرې خبرې وکړم.
د تیر زیارت پر ورځ د کوټې په علمدار سړک پرله پسې 214 کې تر څلو زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره هزارګان وو. پاکستانی طالبان وایي دوی به په شمالي وزیرستان کې خپل محلني بریدونه ودروي او د دې پر ځای به په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه وکړي. دغه بیان چې طالبانو لخوا پرون د خالی په ورځو خپور شوی پکې راغلی دی. دغه اوربن به د پاکستان په نورو برخو کې نه عمل کیږي. په شمالي وزیرستان کې په زرګونو حکومتي پوځیان ډېر دي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې طالب قومندانان پر دوو برخو سره ویشل شوي. ځنې په ناټو او ځنې د پاکستان پر ځواکونو حملو ته ترجیح ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د منهاج القرآن مشر طاهر القادری په مشرۍ د لانګ مارچ لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. بلخوا د حکومتي استازو طاهر القادری ترمنځ مذاکرات هم روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې طاهر القادری په لانګ مارچ کې د هر یو گاډي او هر تن تلاشي لازمی ګرځول شوې ده. په دې موقع په اسلام آباد کې په ټولو مهمو سرکاري ودانیو په وظایف سي سرتیري ودرول شوې دي. د مشالې د خبريال مخې د لانګ مارچ د منې کولو لپاره د حکومتي استازو او طاهر القادری ترمنځ مذاکرات هم روان دي. د منهاج القرآن مشر طاهر القادری غوښتنې څه په دې ډول دي چې د انتخاباتو وړاندې خپلواک الیکشن کمیشن جوړ شي او د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او ادارو په اتفاق سره دي یو عبوري حکومت جوړ کړي شي. وروسته تر هغې چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا اوس په طالبانو پورې اړه لري څو د افغان دولت لخوا د سولې له خبرو سره موافقه ومني. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمس کنینګم چې له واشنگتن څخه یې له مشالې روسو سره خبرې کولې وویل امریکا به د کرزي د حکومت له استازو پرته د سولې هیڅ ډول خبرو کې برخه وانخلي.
Both presidents made clear that peace discussions and reconciliation
نو موله وای دوانو ولسمشرانو څرګنده کړه چې دوانو ته د سولې خبرې او پخلاینه لومړی توپ دی. په قطر کې د دفتر د پرانستلو هرکلی کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مذاکراتو لپاره یو مرکز وي. دا په طالبانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي.
In Afghanistan and the future of Afghanistan.
تر دې مخکې افغان حکومت ویلی وو تر هغه چې طالبانو له افغان دولت سره په مستقیم ډول خبرو ته حاضر نشي په قطر کې بعد د دفتر له پرانستلو سره کومه موافقه ونشي. د فرانس ولسمشر وایي د دوی جنگي الوتکو په مالی کې اسلامي سغلریزه یاغیانو ته لوی زیان رسولې دی. فرانسوا اولاند دا خبرې پرون په داسې وخت کړي چې د فرانس جنگي الوتکو په مالی کې نن په دویمه ورځ هم په یاغیانو بمباری ته دوام ورکړي. د فرانس ولسمشر ویلي دوی پریکړه کړې چې د یاغیانو پر ضد د جګړې لپاره افریقایي ځواک ته د لارې برابرولو په غرض دوی دغه ګام پورته کوي. نوموړی وایي زه د خپلو سرتیرو د جرأت مننه کوم. موږ خپل دښمنان په شا کړي دي او لوی نقصان ورته رسولی دی، خو زموږ مشن اوس هم نه دی ختم شوی. زموږ هدف دا دی چې د افریقایي ځواک مداخلې ته لار برابره کړو چې دارنګ د مالی حکومت د دې جوګه شي خپل ځمکني بشپړتیا بیا ترلاسه کړي. د مالی حکومت په داسې حال کې په شمال کې له سغدریزو سره په جګړه بوخت دی چې په دې هیواد کې ایمرجنسي اعلان شوی. د عراق په سرخار بغداد کې پرون د خلیفه ورځو شاوخوا 2000 شیعه مسلک مظاهره کوونکي د وزیر اعظم نور مکی د حکومت په ملاتړ کې لارو تر وتلی وو. دا وروسته له هغې چې په عراق کې د شیعه مسلک په مشرۍ د حکومت ضد په سنی اکثریت صوبو کې قهرجنې مظاهرې راپورته شوې دي. او اخري خبردار د نیویارک گورنر د شدید موسمي زکام د خبرېدو له کبله په دې ایالت کې روغتیايي بیړنې حالت اعلان کړی دی. اندریو کومو دغه اعلان پروند خلیفه ورځ وکړو. نوموړي د یوې حکومتنامې د لارې تر 1300 کلونه کمور ماشومانو ته د مدافعت د زیاتولو د وایي د نور کولو قانون د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. اوس د نیویارک دارو جوړونکي په لنډمهالي ډول اجازه لري چې له شپږ میاشتو څخه تر 1300 کلو پورې ناروغ ماشومانو ته د زکام ویکسین ورکړي. په نیویارک کې د زکام 60000 کیسونه رپورټ شوي دي چې د تیر موسم په پرتله 4 چنده زیات دي. دا اوتر دی محلات مشال خبرونه. خبرونه مند مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شئ. په کوټه کې د تیر زیارت ورځ بمی چاودون کې وژل شو کسانو خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري او شیا مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې کوټه خار فوج ته وسپارل شي.
هم د انکی خدمت مې خپل وਹੀ ایک هی ډیمانډ جو امر ہے.
په کوټه کې روان حالات په اړه کارپوسې د لیشا وای متاثر شوی کسانو ته تسلی هم نور کول کیږي.
دلته په دې صبح کې المیه ده چې حکومت دلته ورک دی. د دې صبح چې کوم وزیر اعلی دی هغه د ولس ورځو سره یعنی ولس ورځو وسو دی د کوټ څخه د باندې دی د کوټ څخه نه راځي.
تریکه طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر فوج د بریدونو نه کولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر د ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته سفر مثبت بللی. د پښتنو په ټولنه کې پګړۍ یا شمله څه ارزښت لري؟
پګړۍ خو د افغانستان یو عنعنه ده. پګړۍ یا شمله د افتخار د غیرت او د عزت او د ملان یو نمونه ده.
په خبرونه کې په نور موضوعاتو رپورټونه او سیډنې هم اوریدل شي. اوریدل مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د غرمنی خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په کوټه کې په لزګونو خلکو له خپل مړو سره احتجاج لا هم روان دي. د کوټه په علمدار سړک د شبو خبرګو چاودنو د وډل شو کسانو کورنۍ وای تر هغه به خپل مړی خارو ته ونسپاري تر سوچې غوښتنی ونه ملشي. په دې اړه نور تفصيل خدای نور ناصر راکوي.
د تیر جمعرات پښپا په علمدار سړک د خبرګو چاودنو ډیرای قربانیان لا هم خاورو ته سپارل سیوینې دي. د شاوخوا شپږ اتیا مړیو کورنۍ له خپلو مړیو سره لا هم پر علمدار سړک د احتجاج په توګه ناستې چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د دې کورنیو له مړیو سره د احتجاج د اتوار تر سهار پورې تر 24 ساعته زیات وسو. که څه هم شپږ ویشت ساعته د احتجاج کوونکو ته نه هم د صوبایي حکومت او نه هم د مرکزی حکومت غړی راغی، خو تر شپږ ویشت ساعته وروسته لومړی د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي او تر هغه وروسته وفاقي وزیر خورشید شاه له احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره علمدار سړک ته راغی. تر دې خبرو وروسته خورشید شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل تر کومه پورې چې د صوبې وزیر اعلی په خپله غوښتنه کړې نه وي تر هغه پورې په صوبه کې گورنر راج راتلای نه سي.
جب تک چیف منسٹر نہیں لکھے گا تب تک گورنر راج نہیں نہیں لگ سکتا.
ترکم پورے چی وزیر اعلی لکھلی نوی تر هغه پورے گورنر راج راتلری نسی. خو کچیر مش دا سینس کولای نو یو حل خو به را باسو دلته چې زما له دوی سره څومره خبرې وسوې او د دوی چې څومره غوښتنې دي دا به زه چې اوس لاړ سم له خپلو مشرانو سره به پرې خبرې وکړم او که خدای کول د دې حل به ضرور راباسو. په داسې حال کې چې وفاقي وزیر خورشید شاه او ګورنر ذوالفقار مکسی له احتجاج کوونکو سره د خبرو لپاره علمدار سړک ته راغلل نو احتجاج کوونکو یې په سختو او د دوی پر ضد شعارونو استقبال وکړ. تر دې وروسته چې خورشید شاه او د بلوچستان ګورنر بیرته ولاړل د هزاره جرګې یو مشر قیوم چنګیزی له ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل مر د دوی په خدمت کې همدا یو غوښتنه کې شو ده او هغه دا ده چې موږ غوښتل د بلوچستان اوسنۍ حکومت ژر تر ژره ختم کړل شي او له دې سره موږ دا غوښتل چې په کوټه کې د ټینګ امنیت لپاره دی دا ښار پوځ ته حواله کړل شي او هم دې د پوځ لخوا په ځینو سیمو کې عملیات وشي. هلته د وحدت المسلمین یو مشر علامه ناصر عباس د یکشنبې په ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل که یې د اتوار د ورځې تر غرمې پورې همدا غوښتنې ونه منل سوې په ټول پاکستان کې به په لکونو شیعهګان په احتجاج لاس پورې کړي. پدې موجوده حالاتو کې کچېرې تر سبا غرمې یعنی د اتوار د ورځې تر غرمې پورې د کوټې د مظلومانو غوښتنې ونه منل سوې نو زه به د ټول پاکستان تر 5 کروڑ زیاتو اهل تشیو ته دا خواست وکړم چې بیل څه توپیر دې سړکو ته راووځي چې د پاکستان د حکمرانانو په ایوانو کې کښېناستل حرام کړي. د جمعرات د شپې تر دې غبرګو چاودنو وروسته چې پر ضد یې سلګونو کسانو احتجاج پیل کړی ځینو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د دې صوبې وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی به په راتلونکو 24 ساعتونو کې استعفا ورکړي. خو د بلوچستان حکومت ویاند وایي د بلوچستان وزیر اعلی داسې هیڅ سوچ کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
څنګه تاسو واوریدل چې د تیر زیارت ورځې د کوټې خونړۍ پیښو پر خلاف نن په کوټه کې کار هړتال اعلان شوی دی. دا هړتال د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي ویم پارټي لخوا اعلان شوی دی. د بلوچستان تاجرانو اتحادیې هم د هړتال د حمایت اعلان کړی دی. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې ورو.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل نن په کوټه کې د دوی ګوند له اړخه مکمله کاربندیز دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې بیا له تاریخ دی د اتوار ورځ د کاربندیز اعلان کړی دی. شټرډونز په ګرد کوټه شهر کې به د ولس په کومک باندې د تاجرانو په کومک باندې به یو رضاکارانه انشاءالله 48 د دې قاتلانو خلاف او د 300 کسان مړه او زخمیان دي د دوی په حق کې او د راتلونکي د کوټې د 150,000 انسانانو د تحفظ لپاره دا هړتال دی.
عثمان کاکړ زیاته کړه د خلکو ترمنس سخته ویره خوره ده او هغوی پښتنه کوي چې حکومت چیرته دی.
دکانداران پریشان دي، مزدوران پریشان دي، طالب علمان پریشان دي، د 150,000 انسانان پریشان دي. گورنر په خپل ځان باندې کله راګرځوي دا وزیر اعلی خوره دي په دوبۍ کې ناشته کوي په خپله خبرې په کوم ځای کې ناشته کوي. قرآنان ټول کله باندې دي او صوبای حکومت خارج په دې مطالبه نه مشکوونه وزجات مشکل دي. د صوبای حکومت مطالبه کول د قسم ګناي کبیره ده. سره
بلې خواته د تاجرانو اتحادیه صدر رحیم کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه کاربندیز په اړه وایي
موږ بر پوری حمایت دې هړتال کړی دی ځکه چې په سار کې خاطر معلومه ده چې بدالي د ټارګټ کلینګ دی او لاشونه دي او مطلب هغه بره تاوان دی او د ډېر وخت څخه مطلب د حالات ډېر سخت خراب دي او د اوسه پرې نن درې مورازه چې خلګو لاشونه یې پر روډو باندې پر دې باندې څه غوړ نه کیږي او یو مطالبه نه منل کیږي. نو موږ د دې هړتال موږ بر پوری حمایت کړی دی.
یاد دې د تیر جمعرات په ورځ د بلوچستان په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیره زیات وګړي ټپي سوي وو. د یادو خونړیو پیښو په خلاف د تیرې جمعې په ورځ د تاجرانو اتحادیې له اړخه کاربندي سوي او نن د اتوار په ورځ د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه کاربندي تر سره کیږي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کوټه ښار کې د تیر زیارت ورځ به می چاودونو کې قرباني شوي کسانو مړی لا تر اوسه پورې خاورو ته نه دي سپارل شوي او احتجاج کوونکي د افاقي حکومت ته غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړ شي. په دې حالاتو باندې لږ شی په وړاندې می د په کوټه کې خبريال سیدلی شاه سره خبرې کړې او په اثر کې می ترې پوښتلی چې بلوچستان حالاتو ته څنګه ګوري.
یقیناً حالت خو په کوټه شهر کې ډېر تشویشناک دی. درې ورځې مخکې واقع سوی ده تر اوسه مړي چې دي یا کشنیان دي یا زنانې دي یا نارینه دي هغه پر روډ باندې ناست دي. دلته یخ هم ډېر دی. مسله داسې ده چې واقعات خو خیبر پښتونخوا کې هم کېږي په کراچي کې هم کېږي لیکن هلته بیا هم حکومت چې دی څه نه څه وجود لري. حکومت راځي د خلکو سره خبرې وکړي تسلي ورکړي نو بیا چې کومه خلک دي خپل مړي وسپاري. دلته په دې صوبه کې المیه دا ده چې حکومت دلته ورک دی. د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی دی هغه د ولس ورځو سره یعنی ولس ورځې وسوې دی د کوټې څخه د باندې دی د کوټې څخه نه راځي. اوس هم داسې اطلاعات داسې دي چې یو ورځ وي کې دی چونکې بار دی په دوبۍ کې دی په لندن کې دی دی به راځي یو دوې ورځې بعد. نو حالات یې کنن څه ډېر خراب دي او دلته د حکومت نوم یو شی نشته. دلته په کابینه کې د وزیرانو او د مشرانو چې کوم تعداد دی هغه تقریبا شپېته تقریب دی د پنځه شپېته په ایوان کې. نو ته خپل اندازه کولی شې چې په شپېته وزیرانو مشرانو کې یو سړی هم د خلکو ته نه وري. اف سي ته یې نه ده پولیس ته یې نه چې بلوچستان کانسټبلري ده لیویز ده تقریبا شل ادارې دي چې هغه د امنیت لپاره دلته کار کوي لیکن چې په عملا وګوري ټولې ادارې دلته ناکام دي.
سید علی شاه ستاسو په نظر باندې صوبایي اسمبلی موجود ده اسمبلی غړي هم شته نو سیاسي ګوندونو نور کوم سیاسي ګوندونه دي چې کوم په واک کې نه دي نو هغه له خوانه هم سداسې هلې ځلې په نظر راځي او کنه
دا چې دي چې دلته په دې شهر کې یا په دې علاقه کې مطلب نن د پښتونخوا مې په اپریل باندې په کوټه شهر کې مکمل هړتال دی او د کوټه شهر کې من لیري علاقې دي حالت هم هړتال دی. فلحال دا چې معلومی دي چې یو پښتونخوا مې ده چې هغه میدان ته راوتلې ده او هغه چې دي مطلب د حکومت مخکې دي فز مخکې بله دا چې سیاسي پارټۍ د ټولې پارټیانې د اخبارات تر حده پورې محدود دي نورې پارټیانې داسې عملا نه دي راوتلې د دې پیښو زندنه نه ده کړې او داسې عملي یعنی ګامونه نه دي اخیستي.
په دې کې سیدلی شاه یو بل دا پښتون هم ده چې د احتجاج کوونکو له خوا نه د فوج ته د سپارلو خبره کیږي نو په دې اړه باندې دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا حکومت ته هغه سوای
دا چې دی چې د فوج په اړه کې خو دروسه پوری د دې چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه سره د عمل پر دې باندې دي کړی چې فوج دی راشي یا نه دي سره دا هم چې کوم پر قومي لیول پارټي هي دي لکه ام کیو ام سلو تحریک انصاف سلو یا دا چې پارټي هني دي یا د شیګانو نور خپل ځای څخه تنظیمونه دي هغه دا کوم یکجتی کونسل چې د درو ورځو صدرنه ورکړي هغه د دوی د دې مطالبه تایید کړی دي چونکه چې کوم مطلب د دې چې کوم کمپرسه پاتې نه دي سیاسي جماعتونه دي اگر ظاهر ده که غواړي چې یو سیاسي عمل باید په صبح کې روان وي د حکومت چې کوم چارواکي دي د غوسر چې مشکمه خبرې کړې دي هغه دا وایي چې دا خو د عین خلاف ورزې دي. دلته یو سیستم دی یو منتخب حکومت دی نو هغه دا نه غواړي چې فوج راشي موجوده حکومت دا نه غواړي د صبح.
په کوټه کې کارپو سیدلی شاو چې مشال رادیو سره په موجوده د بلوچستان او په ځنګړی توګه د کوټه په حالاتو مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ته لیکي. تقریبا پاکستان په شمالي وزیرستان کې میش پاکستانی سرتیرو باندې د بریدونو نه کولو اعلان کړی دی. دا اعلان د طالبانو لخوا په یو تازه پمفلیټ کې شوی. دوی وایي چې شمالي وزیرستان کې د حکومت او مقامي طالبانو ترمنځ امن مایده پاسداری او ملاتړ به کوي. نور حال د مشال همکار پر رپورت کې ورو.
تحریک طالبان پاکستان لخوا شمالي وزیرستان ځایي خبريالانو ته ورکړل شوی یو پمفلیټ چې په سر کې پرې لیکل شوی دی. امیر کمانډر حکیم الله محسود له طرفه شمالي وزیرستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طالبانو په نوم خصوصي پیغام پمفلیټ کې تحریک طالبان پاکستان طالبانو ته ویلي شوی دی چې په شمالي وزیرستان کې مقامی طالبانو د دولت سره کومه معاهده کړې ده او په علاقې کې یې د نظم او انتظام حواله سره کومې فیصلې کړې دي دا غې پاسداری په ټولو طالبانو باندې لازمه ده. لہذا تحریک طالبان پاکستان هم د شمالی وزیرستان امن معاہدے پاسداری کوي او تحریک طالبان پاکستان سره تړلی ټولو طالبانو ته دغه امر ورکولی شي چې په سیمه کې د نظم او انتظام په امور کې شمالی وزیرستان مقامی طالبانو فیصله دې په خوخه تسلیم کړي او د دوی سره دې مکمل تعاون وکړي او هیڅ قسمه خلاف ورزی به په دې لړکې قبول نه وي. دا یادونه ده چې د 2012 کال اخیری میاشت کې تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود او نائب امیر ولی الرحمن یوه شریکه ویډیو رسنیو ته خپره کړې وه چې پکې دوی ویلي وو دولت سره امن مذاکراتو ته تیار دي که چېرې دولت په سنجیدګي سره مذاکرات کوي.
تا څنګه واوریدل چې طالبانو تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې په پاکستانی فوج د حملو نه کولو اعلان کړی دی. همداراز په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هودبای یو مقاله کې لیکلی دی چې د یوشت د لوی اهلکار وژل کېدو په اړه هغه وایي چې دغه وژونکو یعنی طالبان او وژل شوي امنیتي اهلکارو یو مذهب وو، یو شان به یې روژې نیولې او منځونه به یې هم یو شان کول، خو طالبان د اسلامي جمهوریت پاکستان حکومت غیر اسلامي ګڼي او د هیواد امنیتي سرتیر یې واجب القتل ګرځولی دي. د دې مقالې نور غټ کې له اسرار علم مومن نورو
پرویز سود بھائی په خپل یو مقاله کې لیکي د تیر کال د دسمبر په 13 نیټه طالبانو یو وشت لیبی اهلکار له پیښور سره نږدې په یو کرکټ گراوند کې په قطار کړل او بیا یې ووجل. طالبانو د امنیتي اهلکارو د خوشی کولو په بدل کې د پیسو اخیستو څخه انکار وکړو او د دوی غوښتنې په مکمل توګه نظریاتي وي. دوی غوښتل چې حکومت په هیواد کې دننه د دوی د خوښي اسلامي نظام نافذ کړي او امریکا سره اړیکې په بشپړه توګه وشلوي او د خلافت نظام بحال کړي شي. لیکوال وایي د دغه وجونکو یعنی طالبانو او د وجل شو امنیتي اهلکارو یو مذهب وو، یو شان به یې روژې نیولې وي او منځونه به یې هم یو شان کړې وي، خو طالبان د اسلامي جمهوریت پاکستان حکومت غیر اسلامي ګڼي او د هیواد امنیتي سرتیری یې واجب القتل ګرځولي. لیکوال وایي دا مهال درې لارې دي. لومړی دا چې طالبان حکومت ته تسلیم شي، دویمه دا چې له دوی سره خبرې وشي او اخري خبره دا چې پر ضد یې جنگ وشي. خو لیکوال وایي د طالبانو د تسلیم کېدو له سره سوال نه پیدا کیږي او د ولس د ملاتړ لپاره جنگ ګټل ګران دي او اوس یوازنې لار د خبرو پاتې ده، خو خبرې به ناکامه کیږي. هغه ځکه چې وروستۍ اونۍ د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود ویلی وو د وسلو غورځولو پرته به مذاکرات وي. لیکوال وایي اوس یوازنې لار دا ده چې خبرې له مضبوط پوزیشن څخه وشي. وسلوال طالبان دومره سخت دریځ دي چې خپل خلک یې هم وجل. د پوز پخوانی جنرال چې د طالبانو ملاتړ کوونکی بو هیڅ وس یې نه رسیدو چې د طالبانو لولقې څخه خپل ملګري کرنل امام او خالد خواجه را خوشی کړي. همدارا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو پلار ګڼل کېدو څو وارې پرې ځان مرګي بدون شوې دي، خو تر ټولو زیات ځان په وستر رسیدلې چې په زرګونو سرتیری جی وجل شوې دي. زیاتره پوځیان داسې وجل شوي چې تشدد پرې شوی وي او دا ټول د اسلام په نامه وجل شوي. د پاکستان پوز چې ځانته د خدای آرمی وای د 1900 کال رئیس یې دا میشن دی چې د پاکستان د نظریاتي پولو حفاظت وکوي. د پاکستان پوز په گرین بک یا شین کتاب کې دا خبره ده چې د پاکستان وجود او بقا په صحیح مانو کې د اسلام په عملی کېدو تکیه کوي، خو اوس تحریک طالبان پاکستان وای په صحیح مانو کې هغوی د اسلام پوز دي. لیکوال هود بای لیکي د ترګریز جګړه کې د پوز د ناکام کېدو وجه د هوډ او ستراتیژي کمزوري ده. بل پښتنه دا ده چې ولې د خبریال سلیم شهزاد په څیر خبریالان وجل کیږي چې د پوز دننه یې د هیواد دښمنان په ډاګه کړل. په مشکوکه توګه د دفاع پاکستان کونسل راپورته کېدل او بیا له منځه تلل، د ناټو ټانکرو پر وړاندې لارې بندول او بیا پرانستل او نورې داسې یو شمېر خبرې دي چې هیڅ معنی نه لري پرته له دې چې یوازې هغه خلک مضبوطول دي چې د هیواد ولس او پوز وجني. کچری پاکستان امن غواړي نو باید چې د هند پر ضد نفرت ختم کړي او د کشمیر مسله کشمیریانو ته پرېږدي او دا رنګ د پاکستان آرمی یوازې دغه هیواد آرمی جوړ شي نه چې د خوده آرمی.
اسرار علم مومند چې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې غټ کیه تاسو ته وړاندې کول او اوس تاسو خبرو زو اسلام آباد ته. چرته چې د تحریک منهاج القرآن مشر د پاکستان کې چې دی یو طرف ته د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری د لانګ مارچ تیاری روان دي او قافلې د اسلام آباد په لور روان شي ودي. نو بلې خوا ته حکومتي استازي د خبرو تورو او مذاکراتو د لاري د لانګ مارچ و درولو کوششونه کوي. دا او دوی په دې حاله چې کوم حالې ځلې روان دي په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دې رپورټ ته وښی.
د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری لخوا د لانګ مارچ د اعلان سره سم حکومتي استازي په دې کوشش کې دي چې خبره د مذاکراتو د لار هوار کړي. د غلړکی بیګا هم د چودري پرویز الهی او چودري شجاعت حسین په مشرۍ کې یوې ډلې د نوموړي سره ملاقات وکړو. د مذاکراتو رستو مطبوعاتو سره خبرو کې د طاهر القادری وینا وا،
صدر پاکستان نے اور باقی پارٹیز نے محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الهی صاحب کو بھیجا ہے.
دیوی چې صدر پاکستان چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الهی را گلی دی، زمونږ د مذاکراتو دروازې هر وخت خلاصې دي، خو زما چې کومه غوښتنې دي هغه د اومنل شي چې ولسته د خپل حق ملو شي او ما ته به د خبرې ذمہوري راکړې کیږي چې حکومت با خپل وادو عمل کوي. دا خبره به اوس اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته کول شي. بل طرف ته نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الهی وای چې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوې دی. د زیاتوی
میجر تین پوائنټس ته ان تینوں چیزوں کو ہم کافی قریب تر لائے.
دی وای درې لوی خبرې دي او هغه درې وانو ته نږدې رسیدلې یو. زمونږ د مذاکراتو او دلته د راتلو مقصد داو چې خدای مکړه سبد پیخه اونشي، ځکه مونږ غواړو چې دا لانګ مارچ ودرو. دغه لړکی زمونږ ګټور مذاکراتو شو او تر اسلام آباد رسیدو با ټوله معاملې هوار شي. زما د صدر او وزیر اعظم سره هم خبرې شوې دي او طاهر القادری صاحب سره هم په دې سلا مشوره کوو چې د هر څه د بسنګ قانوني شکل ورکو او دا به څنګه حل کوو
چې ان چیزو کو لیگل شکل کیسے دینی اور اس کو کیسے حل کرنا ہے ان کو.
د دې ترڅنګ د لانګ مارچ د پاره د سکیورټی انتظاماتو جاج غستو په غرض د داخله وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د لانګ مارچ ګډون کوونکي به خپل نمونه او معلومات ضلعي انتظامیه ته ورکوي. د غرنګ اسلام آباد ته ننوتو د پاره شناختی کارت لازمی دی او کم خلک چې په هوټلو سرهګانو او خپل خپلوانو کره پاتې کیږي د دوی ذمہواري به قربانه ورکوي چې دا خلک به په سکسمه ترهګرۍ کې برخه نه اخلي. د دې سره سره اسلام آباد ته ننوتونکي ټول لارې د کنټینرو په ذریعه بند کړی شوې دي او ریډ زون په مکمل توګه سیل دی. پټولو اهمو سرکاري ودانو د پوز او اف سی ځوانان ولاړ دي او د آزاد کشمیر، پنجاب او خیبر پختونخوا نه د پولیسو اضافي نفری هم اسلام آباد ته رسول شوې ده. د یادونه وړ ده چې طاهر القادری حکومت ته د بازي اصلاحاتو لپاره وخت ورکړی او چې پکې الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول، نگران حکومت د لپاره مکمل سلا مشورې او د ټولو برخیزو اتفاق رائے او ټول ټاکنې د آئند آرټیکل 25 او 35 تر لاندې کول شامل دي. د طاهر القادری په مشرۍ کې دغه لانګ مارچ د لاهور نه روان شوې دی او دا به د مختلفو لارو باندې تیرې دورستو د اتوار پر ورځ اسلام آباد ته رسی، کم چې به تر نامعلومه مودې پورې جاری وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، یو تازه خبر چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هنګامي توګه د اسلام آباد نه کوټه ته روان شوی دی او داسې اطلاع دی د پاکستانی میډیا لخوا ویل کیږي چې کوټه ته رسیدلی دی. هغوی به وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوټه کې گورنر بلوچستان ذوالفقار مکسی سره ملاقات کوي او د دې ترڅنګ هغوی سره د پاکستان د مرکزی د اطلاعاتو وزیر هم اور سره دی او د دې ترڅنګ نور وزیران هم دي. داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوټه کې د هزاره چکم شیاګان دي چې دا وخت په سړکونو ناست دي او خپل مړو سره د خپل مړو د خخول نه انکار کړی دي. هغه سره به مذاکرات هم کوي او سره لیده کاتب کوي. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د روان حالاتو په اړه د مهمو فیصلو امکان هم سرګن شوی دي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې دوی به راجا پرویز اشرف په کوټه کې د هزاره برادرۍ د شیاګانو چکم احتجاج کوي دي، دوی سره با دعا کوي. د دې تفاړه و چې کوم نور تفصيلات مخې ته راځي هغه تاسو خبرو خو دا دی یادوي چې د تیر د زیارت په ورځ به می چاودنو کې د سل نه زیات کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره پکې شیا مسلک سره تعلق لرلو. د تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی د خبرونې په دوه مینمې کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان په اړه هم رپورټونه اوریدل شي او د شملی یا د پګړې په اړه تاسو لپاره یو رپورټ هم برابر کړی دی. وخت په دا وخت چې د دولسنی بجې شوې د غرمې اسرار علم مومن هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. نو هغوی نه بعد د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان په کوټه کې د یو شمېر خلکو لخوا له خپلو مړو سره احتجاج لا هم روان دی. ولې احتجاج کوونکو سره د حکومتي چارواکو مذاکرات روان دي او په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم هم کوټه ته رسیدلې دي. پاکستاني طالبان وایي دوی به په شمالي وزیرستان کې خپل محلني بریدونه او ودروي او د دې پر ځای به په افغانستان کې پرمټو ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان د حکومت چارو وزارت د منهج القرآن مشر دارالقدری په مشرۍ د لانګ مارچ لپاره ضابط اخلاق جاری کړی دی. بل خوا دارالقدری خپل لانګ مارچ هم پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دا اوس په طالبانو پورې اړه لري څو د افغان دولت لخوا د سولې له خبرو سره موافقه ومني. د فرانس ولسمشر وایي د دوی جنگي الوتکو په مالی کې اسلامي سربریزه یاغیانو ته لوی زیان رسولی دی. او د مصر په سرخه کایره کې له صدرتي مړی بهر په مظاهره چانو بریدونو کې شاوخوا 15 کسان جوبل شوي دي.
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو څخه شوې ده. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابرې کړې.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې واشنگتن کې افغان ولسمشر حامد کرزی سره غړي خبري غونډې ته د امریکای صدر باراک اوباما اویل چې سیمه کې امن لپاره د پاکستان او افغانستان حکومتونو د مرستو حمایت کوو او د اپریل میاشتې نه وروسته د افغانستان 90% علاقو کنټرول به افغان فوج ته ورکړی شي او وس القاعده د افغانستان نه په امریکای حمله نشي کولای ځکه چې د افغانستان جنگ مقصد یې تر لاسه کړو. اداري لیکي کزمکني حقایق او معروضي حالات ته وکړه تېشي نو افغانانو ترننا په خپل ملک کې د بل یو ملک حکمرانی نه ده قبول کړي. نو ضروری ده چې امریکا د سیمه نه خپل فوج وباسي او افغانستان کې یو مستحکم او جمهوریت حکومت د جوړخ لپاره د پاکستان او ایران مرسته ترلاسه کول اولنې ترجیح وګرځوي. ادارې لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې سیمه کې امن لپاره د افغانستان مستحکم کېدل ضروری دي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان او نورو گاونډي ملکونو سره د مشورې وروسته په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ کړی شي چې په افغانستان کې استحکام او خوشحالي راولي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید یو ټي وي سره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان او هند خپل ترمنځ خبرې کولې شي نو د لائن اف کنټرول خلاف ورزي تحقیقات د ملګری ملتونو نه ولې وکړي شي. اداري لیکي چې لائن اف کنټرول د ډز وروستو دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې یو وار بیا لګتا او تریخواله پیدا شوه دي او په کنټرول لائن بس سرویس سره سره تجارت هم ځنډولې شوه دي. اداري لیکي چې دا ټول واقعیت په داسې وخت کې کیږي چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې ډیر بهتري راغلی وو. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دوه ملکونه په 2003 کې شوی ډزبندۍ معاهده احترام دی وکړي او پر راتلونکي کې دا قسمه واقعیاتو مخنیوي دی وکړي چې پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې نور هم خواله راشي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې پیښور په شمول پټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ لوجه خلک متاثر دي او د صوبې په ځینې سیمو کې هر ورځ د شلو نه تر 2 ساعتو پورې لوډ شیډنګ کیږي. اداري لیکي چې پیسکو چارواکو لا پکار دي چې د صوبې اولس لا په ورځ کې دومره وخت بجلی ورکړي چې خپل ضرورتونه پرې پوره کړي. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا اسمبلی سره سره د پیښور های کورټ پیسکو چارواکو ته د لوډ شیډنګ په دورانیه کې کمی هدایت کړې ده خو پیسکو چارواکي نه خو اولس په اعتماد کې اخستو زحمت کوي او نه په لوډ شیډنګ کې کمی کوي. نو داسې حالات کې د احتجاجي مظاهرو نه علاوه بل لار نه ده پاتې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمی حالات او دا نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼې د مجموعي ناکامۍ تر عنوان لاندې په اداریه کې لیکلي چې په پاکستان کې د بیدارۍ غږ د نش برابر دی او په دغه هیواد کې په یو ورځ کې د سلو نه زیاتو خلکو وژنه په دې خبره سوچ کولو ته مجبوره کوي چې دا قام په کوم لور روان دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا د افغانستان د تیرو دولسو کلونو راهیسې روانې جګړې ته د یو ذمهوار ورکولو اړخته روانه ده. دوړو مقالو غټ کې انیس اجمل لاورو.
ډان ورځپاڼه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرې ګڼ شمېر پیښو په اړه لیکنه کړې چې پکې د سلو زیات کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي د زیارت تلوسي پیښې دا په ګوته کوي چې پاکستانیانو ته څومره معلومات شته او څومره نه. د سوات په تبلیغي جماعت د برید او په کراچۍ کې د ګڼ شمېر مزدورانو چې تعلق یې له قبایلي سیمو سره وو د وشتلو تر شا د لاس لرونکو په اړه لا تر دې دمه سندي څرګند شوي. خو په کوټه کې په هزارګانو برید د هغه بریدونو یوه لړۍ ده چې د تیر کال راهیسې پر دغو هزارګانو کیږي. ادارې لیکي په سوات کې د 2009 د پوځي عملیاتو نه تر اوسه د پوځ او پولیس سرتیري په زیات شمېر کې موجود دي. د بلوڅانو محرومې لا تر دې دمه پر ځای پاتې دي او د بلوچ ملت پالو لخوا په فرنټیر کور بریدونه اوس زاړه خبرونه دي. خو اوس ځینې دړکې نوې او غیر څرګنده دي او د ځینو نوعیت بدل دی چې بنیاد یې یو پیژندل شوې ستونزه ده او هغه سیمو کې زیات شمېر کې ترسره کیږي چې زیات حفاظتي انتظامات پکې شوي وي. اداري لیکي د انتها پسندې لپاره حکومت سره یو سم سیاسي حل نشته چې میډیا هم پر دې کې قصوروار ده. ورځپاڼه په خره کې لیکي اخر تر کومه به پاکستان بچ پاتې شي چې د داسې قسمه اندرونی دړکو د ختمولو له ناکامۍ سره مخ دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ ویلي وو امریکا د افغانستان د تیرو دولسو کالونو راهیسې جګړې ته د یو ذمهوار اختتام ورکولو اړخته روانه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغان سیال حامد کرزی پر دې رضا شوي دي چې د عملیاتو چارې به د ناټو نه افغان ځواکونو ته په دې سپرلي کې وسپاري. ورځپاڼه لیکي دا یو وړوکی خو د اطمینان وړ ګام دی. د ولسمشر اوباما لخوا د انتقال د دې عمل وروسته په امریکایي ځواکونو چې کله هم ضرورت وي نو جګړه به کولی شي، خو دوی به زیات پام روسنې سلام مشورې او له خپل افغان ملګرو سره ملاتړ ته کوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د امریکایي پوځیانو د رول د بدلون ملاتړ کړی او ویلي دي چې د دې له مخې به امریکایي سرتیري د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ګشتونه نه کوي. حامد کرزی دا دې ګام ستاینه هم وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا تر څارنې لاندې زندانونه افغان حکومت ته سپارل کیږي. ولسمشر حامد کرزی ویلي دې ګامونو سره به چې افغانان یې د خپل هیواد د خود مختاری د بیرته پر ځای کولو لپاره مهم ګڼي، دوی به د ولسمشر اوباما انتظامی لخوا د هغې غوښتنې لپاره جوګه کړي چې هغه ټول امریکایي پوځیان چې د 2014 کال وروسته به پاتې کیږي له افغان قوانینو څخه به مستثنا وي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او افغانستان مشرانو دا یقین ورکړل چې هغوی له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کوي او دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو تایید هم کړی چې ورسره به د امن خبرو ته لاره هواره شي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر حامد کرزی ژمنه کړې چې د آئین تر مخه به د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه لرې کیږي او د آزادو او پاکو انتخاباتو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی به د دې هر څه لپاره په ښکاره ډول ژمنتیا وښيي؟ ورځپاڼه په خیره کې لیکي د امریکا د جګړې د ختمېدو پلان زیاتره پر افغان ځواکونو تکیه کوي چې دوی تر کومه حده د خپل هیواد ساتنه کولی شي.
د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې انیس اجمل وا چې د دوو مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کول.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن سفر ګټور بللی او وایي چې 2014 کال وروسته به د امریکا ځواکونو رول په روزنه او په مرستو بدل شي. دوی ویل چې په روان سپرلي کې به افغان ځواکونو ته ماموریت سپارل او د امریکا له لورې ملاتړ رول ډیر زیات مهم دی. نور تفصیل صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګ وایي په راتلونکي پسرلي کې د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل او د امریکا له لورې ملاتړي رول مهم دی او دا ثابتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیتي چارو د سمبالولو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمې پر ورځ په یوه راډیوي وینا کې ویل چې امریکا به په راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان یو ولس کلنه جګړه پای ته رسوي او افغانان به پرېږدي چې جګړه پر مخ بوزي. خو د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګ هم له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د امریکا د پوځي ماموریت د رول بدلون دا معنی نه لري چې امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووځي، بلکې د دې مطلب دا دی چې امریکا به تر هغه وخته پورې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه کاملا بشپړه کړې وي. ښاغلی کیننګ هم امریکا ته د ولسمشر کرزی وروستی سفر او د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې سوی پرمختګ مهم وباله.
I think it was a very positive visit. There was a the
main da der musbat safaru tar tulo umda strategika aw muhima natijaye par yow gad lidduri de dwaru ulas mashano muafiqa wa che us chiriyu aw pratun ko do kaluno ke tsakawal pakardi aw tar 2014 kala rusta bayat sanga pa gada khpali chare makhta yusu
da afghanistan para da america safir james kenning ham tingar wa kade che obama da tayid kade so tar 2014 miladi kala rusta ba zini amerikai pawzan pa afghanistan ke او دوا ماموریتونه بلری
لومړی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکول، ناتو او د ایساف نور همکاران به په دې کې شامل وي. بل د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د افغان ځواکونو مرستې ته ادامه ورکوو، څو یقیني شي چې القاعده او نور سختریزي به د فعالیت لپاره د نړۍ د برخه ته بیا نه راستنیږي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې دوی د کوم خاص پرمختګ څرک ونه لید. سیاسي کارپوه عبدالستار سعادت وایي دوړو ولسمشرانو په ګډ کانفرنس کې یوازې ځینو مسایلو ته اشاره کولې.
دوی اشاره ورته کوله چې اشاره خو مهم دي، اما ډیر پیغامونه رسولای شي. مثلا دوی هم چې کله پښتنه وشو چې تاسو د خپل پوزونه تراباسي څه کوي، د امریکای ولسمشر ناغه ویل چې دا تصمیم به جانلن نسی. کله چې د افغانستان ولسمشر د پښتنه وشو چې تاسو به د امنیتی تړون نو وروسته څومره سرتیری په افغانستان کې پرې د اجازه ورکړي، د هم دا مسله ویل چې دای موږ په نظامیانو پورې اړه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کیننګ هم ازادي راډیو ته وویل دا نو ټاکل سوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به په امریکا کې لاسلیک کیږي. د دې په باور دا موضوع ځینې پیچلي تخنیکی مسایل لري چې د دوړو لوريو ماهران به ورباندې کار وکړي.
زموږ همکار صالح محمد صالح وو چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جیمز کیننګ د سرګندونو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کړو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د یو شمیر وزیرانو د مؤاخذې پر سر اختلافات راپورته شوي دي. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د یو لس وزیرانو د مؤاخذې پریکړه کړې. حکومت وایي یوازې وطن به په غونډې ته حاضر شي. حکومتي چارواکي وایي سلور وزیران نوي ټاکل شوي او تیر کال د پراختیایي بودیجې د لګښت په وړاندې موصول نه دي. نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې ورو.
د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکوي چې کدی یو لس وزیرانو له جملې نه یو هم د جرګې استیزایي غونډې ته حاضر نشي، د باور رای به ځنې واخیستل شي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولسی جرګې د خپل کورنۍ وصول له مخې پریکړه کړې چې د حکومت یو لس وزیران دی د جرګې په استیزایي غونډه کې برخه واخلي. خاغلی قدیر وویل که کوم وزیر د جرګې د غړو د پښتنو ځوابولو ته حاضر نشي، د جرګې د وصول له مخې به ورسره چلند وشي.
د یو لس تنو وزیرانو لپاره د استیزا ټول لازم شرایط د قانون مطابق تکمیل شوي او د استیزا ورځ هم تعین شوي، او که احیانا کوم وزیر تالار ته د استیزا په مخه رانشي نو په حقیقت کې نوموړی وزیر د ولسی جرګې پریکړو ته احترام نه لري. نو موږ به مستقیما همدغه وزیر ته د سلب اعتماد صندوق اګدو.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت یو لس وزیران استیزا کړي. د ولسی جرګې د استیزا غونډه ته د پوهنې، له مخدره موادو سره د مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، قانونو او اوبو او انرژۍ، اقتصاد، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، دفاع او ښاري پراختیا وزیران غوښتل شوی دي. ولسی جرګه وایي دا هغه وزیران دي چې په 1390 کال کې انکشافي بودیجه له 500% څخه کمه لګولې ده.
خان محمد سین نو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې اوس هم 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزیر فاروق وردک د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په سیمینار کې ویل چې اوس هم د هیواد په 200 ولسوالیو کې خزینه مسلکي ښوونکي نه لري. د پوهنې وزیر ولایتونو د پوهنې په چارواکو انتقاد وکړو چې سخت کال د تیر کال په پرتله کم بودیجه مصرف کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې رئیسانو په سیمینار کې وویل چې د ناامنیو له امله تر اوسه پورې په ټولو افغانستان کې 490 ښوونځي تړل شوي دي. فاروق وردګ وویل دا مهال د هیواد په نږدې 200 ولسوالیو کې مسلکي ښځینه ښوونکي نشته او په همدومره شمېر ولسوالیو کې له نهم ټولګي نه پورته ښوونځي نه لرو. د پوهنې وزیر د ولایتونو د پوهنې په چارواکو انتقاد وکړ چې د تیر کال په پرتله یې سه کال خپله بودیجه کمه مصرف کړې ده.
ستاسو د لږ کار په خاطر، ستاسو د سم عملیاتي پلان د نشتوالي په خاطر، ستاسو د کره فعالیتونو د لست د نشتوالي په خاطر، ستاسو د بودیجې د دقیقې نه جوړونې په خاطر زه د ملت په کور پارلمان کې استدعا کیږم.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د پوهنې وزیر له لسو نورو وزیرانو سره د کلنۍ بودیجې د کم لګښت له امله د ولسی جرګې لخوا استهزاء شي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال د ستونزو د څېړلو هغوی ته د حل د لارو چارو لټولو لپاره یې له هر ولایت څخه نږدې یوولس د پوهنې ریاستونو چارواکي راغوښتي وو. د ولایتونو د پوهنې د ریاست چارواکو هغه ستونزې چې د پوهنې په برخه کې درلودلې د پوهنې له لوړ پوړي چارواکو سره شریکې کړې چې د ټولو ستونزو په سر کې نام نهیې راتلې. د زابل ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله لودین ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې ولایت کې یو سل او پنځلس ښوونځي بند دي.
د ولسوالیو مخورو وعدې کړي دي، ژمنې کړي دي، زموږ سره مجالس کړي دي. راتلونکي دیارلس او دونوي کال ته به انشاءالله تعالی د پنځوس تر شپېتو به فیصد پورې هغه مکاتب چې اوس مسدود دي بند دي، هغه به انشاءالله خلاص شي.
د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال نیم میلیونه افغان ماشومان نږدې 14,000 تعلیمي موسساتو کې په زده کړه بوخت دي چې 4 میلیونه نجونې جوړوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ساسې پام د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه راګرځو. د خبر ایجنسی د واړې نبی کور شوی خلک وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د اسانتیاو د نشوالي د لاسه یو شمیر ستونزو سره مخ دي. کډوالو د چارواکو نه غوښتنه کړې چې دغه ستونزو هوارولو لپاره د ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې په واړه کې د امن راتلو او خپل کورونو ته د ستنېدو په ارمان دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال راډیو خبريال کوي.
د خیبر جنسی د باډې سیمینا بې کوره شوی خلک وای چې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای پورا او معیاري خوراک نور کول کیږي او خیمه هم زړې شوې دي. په دې حق لباندې د باډې نه بې کوره شوی یو تن داوود خان ملک دین خیل مشال ریډیو ته وای
چې یو خوم راشن صحیح نه دی، بل مطلب چې مقدار یې صحیح نه دی، چینی چې پکې نشته دی، نور څه داسې مراحت پکې نشته دی. پوه شو خیمې م زاړې دي او داسې خلک په دغو کې شته دی چې د مجبورۍ نه کیمپونو لاره رسیدلی دي. چا د کرې وس نشته دی، چا د خپل کور وس نشته دی.
او د باډې نه بې کوره شوی سلطان محمد پریدی په دې کیمپ کې د میاشتنی راشن او داسې نورو اسانتیاو د نشتوالي په اړه وایي.
نو بس د دوی دا دعوې ته دا حد پرې رسېږي چې موږ لا په میاشت کې کا مون پنځه کسه فیملی کور وی یا تکسه وی نو غوله د 2400 روپو راشن ورکوي. د دې نه علاوه شایم نه ورکوي. هغه سکولونه خلاصتي خلک هغه سه تعلیم پکشته نه او اسپاتولونه چې کوم د پوش به ورشي چې هر قسم بیماری دی وی نو بس یو پالته ګولې به دیر کی خلوی کی چې تو هر قسم بیماری وی.
او د باډي او بل به کور شوی تن توس خان شلو بري وای چې د کیمپ او کور په ژوند کې ډیر فرق وی او دلته اوس بے روزگار ناستی.
اوس مثال په تور باندې د کور خو یو بل قسم ماحول وی، دلته خیمه زندگی، خیمه یو بل قسم زندگی دو. ماشومان ولا دومره تکلیف دي چې اوس خو د یخنی موسم دی، ماشومان ولا خو ما خو غوړه ګرم کپڑے وردی پکوری هغه خلکو وسانه کی ځکه چې مزدوری شته نه. نو بس صرف او صرف دالولا او بس هغه شان لسترګي غړوی نور څه نکاره او هغه نشته.
او د باډې سلطان محمد پردی زیاتوی چې مونږ غواړو په سیمه کې مو امن راشي او خپل کورونو ته واپس تانه شو.
د مونږ خوسه به دا خواهش ته چې زر تر زره د حالات ټیک شي او امن راشي او مونږ خپل کورونو لا واپس شو. نو بس دا به مونږ لا ډېره غټه خوشاله خبره وي.
د باډې نه بې کوره شو خلکو د شکایتونو او غوښتنو په حق له مشکله د قدرتي افتونو د سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ویاند عدنان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
په کیمپ کې
قسم ستونزې دوی مخې که هغه د خوراک حوالې سه دا د خوراک د معیار او مقدار حوالې سره دا د خیمو حوالې سه دا د صحت یا د تعلیم حوالې سره ده نو کیمپ انتظامیه چې ده نو هغه دغلته موجود ده او د دوی دا شکایتونه به په موقع باندې هلته رفع کېږي او داسې نور چې کوم قسم د دوی څه مشکلات دي ورته نو فوري طور د کیمپ انتظامیه خبرې هغوی به ورته پوره پوره مرسته کوي که چېرې د چا خیمه خرابه شوې ده هغه هغې د فوري طور دغلته د کیمپ انچارج سره رابطه وکړي د خیمو له کومې کمې راغلي وو زموږ د مخکې خو بیا هم کله چې چا ته ضرورت وي او ایمرجنسي نو هغوی ته خیمه بدلېدی شي.
یا د دې وي چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې ټول بازارونه روغتونونه او سکولونه تړلي پراته دي او تر دې دمه ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي او ځینې خلک یې بیا په پېښور او داسې نورو سیمو کې د کرایه په کورونو کې اوسیږي.
څنګه تاسو واردل چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو ستونزې هم دا شان د جنوبی وزیرستان کډوال هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې د ناملیو له کبله متاثر شوي کسان په ډیر اسماعیل خان کې د کډوالو په کیمپ کې ژوند کوي. دغه کډوال خوراکي سامان لپاره جوړ شوي کیمپ ته روزانه سفر کوي. په دې کې یو میسود اطالب علم سره د مشال رادیو خبریال مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
زونه څنوم دې دای
مونږ نوید الله دې
په څوم شه سبق یای
سر زه په سیکنډ یې سبق یای
په کوم کالج شه سبق یای
دې له کنس کالج یې خان شه سبق
ما شان نوید الله دې ډیر اسماعیل خان سټیډیم ته څه دې پر راغلای
دې اسماعیل خان سټیډیم زده پر راغلای لکه چې کوم مخته خلک رجستریشن وشه به غزنه خلک رجستریشن نه پوت شول هغه پوت خلک شه زه هر غلای او چې زخرش کار جوړ کوم مشتر شن ملاو شي
دې تا په کور شه بیا بل څوک نشته دای ته خو طالب علم وي په کار دا و چخپل سبق ته ولې
جی مش کور شه بل څوک نشته دای یو فلور مده غاخ پوت به دې کور سربره لکه زوی نورواڑی کی ورنه خواندی می دغه کورشه کله مجبور نظر غل
د څور زرا سے دلتا زیرا زی
تقریبا پیراوی هفته کیږي چې میش سیرو سی لکه سهار روشي مختن واپس لوټ شي خو میش ته یت مکان نه ملوي شي میش پلاشن کارډ کی رجسٹریشن وکي رش ډیر زیته خلق زیته او چکم نه سہولت یا ډیر کم دی
شا چتا د وی هفته را سے دلتا زی او رازی یا د تا سبق نه دای متاثر شو
سبق بالکل متاثر کیږي خو چې دلتا زرا سے مو مجبوری دی په کورشه بل څوک نشته چې هغه رجسٹریشن وکي مو زړه دا غوړي چې زب خپل په کمره شنو سم خپل سټډي ولې کالج ته خپل کلاسینه مې وخصله د غټم د مزایا نشولې
دا په زرګونه بند خال شه د ډیر اسماعیل خان په سټډیم شه موجود دی ای دلته نور طالب علم رغلی دی
بالکل لکه څنګه زره غلې دغه نور ډیر طالب علم رغلی دی په وجه دغه چاغه په کور څوک شته دی نه هغه دغه سټډیم ځای کیږي هغه زړه دغه غوړ چې می سبق ویلې می خپل سکولینه کالج نه تللې دی مجبور چې دغه دلته رغل سکولینه کالج نه نه پوتې
د یو طالب علم په هیڅ د حکومت نه او د حکمرانونو نه به کومه غشتنه کوي
به سي د طالب علم زله حکومت نه او د حکمرانونو نه دغه پښتنه کو دا ریکوست کوم چې میش د مسجد خلک لکه پوسه روغلې میش متاثر شولې میش چې کوم بډاګون دی زړه وړه شزینه نر غونډه ته تکلیف ورس د ډېر بعد وخت میش تر کوم میش کورینه هم پوس وزیرستان شړنګ شول مزکر خو پوته شولې نور هم میش ډېر داسې مالی ځنی نقصان نر ورسېدل چې میش کوم سکول نه کلی جنې په وزیرستان شاغه هم لکه وز د غز بند پروته دی میش د خپل دلته رغلی د غریبې په وجه میش رغلی دلته سټډیم ته ورشن تنستیم زه دا ریکوست کوم حکومت نه چې کم اس کم چې کوم د مسجد سټوډنټ دي چې هغه خلش غور فکر وکړي او توجه ورکو په چار خدای جو د خپل ټیم په کالجینه سکول نشه تیر کو یی میش غم دا وکړو فکر دا وکړو میش دا سہولتی نه رکو چې هغه میش کرزمره زندگی سره تعلق لري هغه میش ته بنیادی ضرورت میش کی مجبوری دی هغه د درد پیرا
دا تاسو ورول چې د جنوبی وزیرستان کې د نامنې لوکبل متاثر شوی کډوال په ډیر اسماعیل خان کې څنګه ژوند کوي او د یو میسود طالب علم خبرې تاسو ووبدري وزو سواتا دا سوات منګوري خار نش پته کیلومتر لري د تحصیل مټا چپریال سیمه یو خاندان احتجاجي مظاهره کړي چې د کلی با اثر خانانو د دوی شپک کورونا سوزولې دي او پولیس د دوی رپورت هم نه درج کوي. دوی غوښتنه کوي چې دوی ته انصاف ورکړ شي. په دې اړه نور تفصيل د سیمه د مشال لړیو خبري الله کوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د تحصیل مټې لري پرتی غریزي سیمه چپریال اوسیدونکو کوړمه سره د خپل وړو ماشومانو او زنانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د سیمه با اثر خاندان د پولیس په مرسته د هغوی شپک کورونه سوځول دي چې پکې سامان هم موجود وو چې لوجه اوس دوی د سختو مشکلاتو څخه مخ دي. دغه خاندان مشر شمشاد خان په دغه اړه وایي
امنګ احتجاج دینه کو چې زمون سره ظلم شوی دی کانو هر څه چکیږي قانون کې زمون کورونه سی وی دی موږ سره غوستنه اغوستي کپڑے پاتې شي موږ سره نو سن دی پاتې شي اوس موږ سره چې دینه گاونډیان نور خلک اندادی اسو کپڑے لريږي سوک سکای سوک سکای زمون مالونو غیا سي زده دی اوس د مالونو په پټو کې داغي داغه چې دی هغه موجوده غیره پرته ده امنګ رپورٹ لاته خو موږ رپورٹ لاته کې چانه غستو جیو
احتجاج کې شریکه یو زنانه طالبانه وای چې د دغه په اړه دوی عدالت څخه ډیگری هم راغستې ده ولی زی پولیس د دوی سپکاوی کړی دی او رپورت نه درج کوي
حد وجینه کوي پکې غیب دي شپک کور دی هغه چې دین غونډ سوځېدلې دي موږ چې دین دا غوستي جامې پاتې شوی دي نور موږ سره اسوم نشتی موږ چې دین د کمی دنیا نه موږ رپورت راغستې ده موږ هر ځای ته موږ دغه اس خواص موږ دغه کړل خو موږ چې نه आवाज اوریدو نه زموږ رپورت سو کړي
په احتجاج کې شامل یو بل زنانه وای چې د هغوی ماشومان بې درکه شوي دي یخنی ده او دوی ته د انصاف ورکړی شي
واړه ماشومان په واورو کې بار ناشتي کورونه هم سوي دي او بس زمونږ رپورټ نه چلیږي موږ غریبان اجازان په پټو کې ناست یو او بس دا ظلم یې را سره کړی کورونه را لسوي دي خانانو او بس موږ ته وایي چې تاسو ځئ او که ماشومان نه ته بیمار شي نو بس سینې خراب شي یخ نه بیماران چې مړه شي نو بس علاج هم نشته بس جین بس دغه سوال کوي چې ظلم را سره شوی دی که نه زموږ له ظلم تپوس تېر شي
په دغه اړه مو چې کله د سوات ضلع پولیس مشر ډی پی او ګل افضل خان اپریدي څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي ریکارډ بیان ورکولو څخه انکار وکړ ولې وویلې چې دغه کورونو باندې عدالت ډیګري جاری کړې ده او دوی د قانون مطابق کار کوي پولیس مشر زیاته کړه چې دغه کورمه د خپل وکیل په ذریعه عدالت ته عرضي ورکړي نو پولیس به دوی سره د قانون مطابق مرستې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
پګړۍ یا شمله د پښتنو د زرګونو کلونو میراث دی او چې اوس هم په ښه توګه پالي خو یو شمېر شنونکي وایي چې په افغانستان کې په سرکاري کچه هر کس او ناکس ته پګړۍ په سر کیږي چې دغه عمل د پګړۍ ارزښت ته صدمه رسولې ده په جلال آباد کې د مشال رادیو همکار باز محمد عابد د پګړۍ کلتوري ارزښت په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي
پګړۍ چې ځینې دستار هم بودی پښتنو ته له زرګونو کلونو راهیسې په میراث کې راغلی ده او تر ننه پالل کیږي پګړۍ یوازې شکلي ښکلا نه لري بلکې مانوي او کلتوري ارزښتونه هم ورسره تړلي دي په شکلي لحاظ خو به هر څوک پګړۍ یا دستار په سر کړي خو د پګړۍ په سرون کې د خپلو خلکو ولس او ملت په وړاندې د یو مسؤلیت خاوند ګرځي چې هغه بیا په نیکه او سمه بڼه د خپلو خلکو پالل او لاسنیوی کوي نو پګړۍ د مادي او شرعي مبهوم تر څنګ یو مانوي مبهوم هم دی او پښتنو ته لا تر اوسه د ارزښت نه ډکه یوه خبره ده ځکه خو خوشحال بابا سوونه کلونه پخوا ویلي وو چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي له دې هر څه سره سره پګړۍ د ننګ ناموس غیرت او عزت نښه هم ګڼل کېدی شي د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون مشر میر احمد حمیدی د پګړۍ په کلتوري ارزښت مشال راډیو ته وویل
پګړۍ خو د افغانستان یو عنعنه ده پګړۍ یا شمله د افتخار د غیرت او د عزت او د ملانې یو نمونه ده په افغانستان کې پګړۍ یا شمله ور چې ورته وایي هغه کسان دي چې هغوی خپل وطن نه دفاع کړي د خپل ناموس نه د خپل عزت نه د خپل ابرونه نو بیا هغوی ته د افتخار په خاطر باندې یو پګړۍ یا شمله په سر کوي
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملا جان شینواری وایي چې پګړۍ هغه چاته تړل کیږي چې د قوم او ولس ور باندې اعتبار وي
پګړۍ چې دا د پښتنو عزت دی او په کار د چې هغه عزتمن سړي ته په سر باندې کېښودل شي چې هغه د کلي او د قوم او د ولس مشرانه کا په در چې کله مړ شي بیا زوی ته په سر کېږي چې زوی بیا مړ شي بیا نمسی ته په سر کېږي مطلب دا چې کوم یو سړی په هغه سړي ته په سر کېږي چې د قوم او د ولس اعتماد او اعتبار
کره کتون کې لیکوال زهیر شینواری وایي چې ډیر ځلې د افغانستان په ټلویزیون کې لیدلی چې هر کس او ناکس ته د سرکار له اړخه پګړۍ په سر تړل کیږي او دا یو مناسب کار نه ګڼي
موږ اکثر وخت په ټلویزیونونو ګورو چې داسې نه اهل خلکو ته چې هغه په اصطلاح باندې هیڅ استعداد نه لري یو څوک راځي او هغه پګړۍ راخلي هغه په سر باندې کوي موږ باید اول د پګړۍ د سرولو لپاره شخص باید ټول اخلاق اخلاقی صفات اجتماعی شخصیت دا باید اول منګه په نظر کې ونیسو بیا غتا پګړی په سر کړو.
د ننګرهار پونتون د حقوقو په هنزي استاد هجرت الله اختیار وایي چې داسې کسانو ته هم پګړی په سر شوي چې لمخې سره یې د پګړی حرمت ته صدمه رسولې ده.
په غونډو کې چې چاته پګړی په سر کی یو د سړي ته پګړی ور په سر شوي چې هغه به عمر کې پګړی نه په سر کړي چې څنګه هغه د سټیج نه لرې شوی بیرته هغه پګړی لرې کړي مانا سمدستي هغه د پګړی بي عزتي کوي.
انځورګر ارباب حمدالله چې د انځورونو په یو نندارتون کې د پګړی د تړلو ویاړ ته ور وغوښتل شو هغه له دغه ویاړ څخه انکار وکړ. له ده مو وپوښتل چې ولې دا ویاړ ونه مانه. هغه په ځواب کې وویل
پګړۍ ځان ته په پښتني ټولنه کې ډېر مانوي ارزښت لري. لکه بده مرغه اوس په افغانستان کې داسې خلکو ته پګړۍ په سریږي چې هغې لاسونه د افغانانو په وینو باندې ککړ دي، یعنی خپل دښمن ته پګړۍ په سرول. نو په دې خاطر چې دغه رواج چې دا کم روان دی چې هر چا ته پګړۍ په سریږي دا ختم شي، ما غوښتل چې دغه پګړۍ زه ونه خلم.
پګړۍ د نورو پښتني دودونو په شان د پښتونوالي د ساتنې یو خاص جز دی چې خلک ورته په ډیر درناوي قائل دي. اوس هم په ډیرو پښتني سیمو کې د ډیرو مهمو مسلو په وړاندې د کورنۍ مشر او یا هم ملک لخوا مقابل لوري ته د بخښنې په غرض له پګړۍ څخه کچکول جوړوي چې د مجرم د بخښنې سبب ګرځي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.